دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادې رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپل ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دیوی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیئت له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیئت سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې روس چې تر اوسه نه دی تایید شوی خبرګون خودلې. د پارلمان د بشانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوې ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوې اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیې تورن کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یو بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید د یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ایرامي کافي نه دی، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزبه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړکوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیا د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کرن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. مادورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي. او د امریکا ولسمشر د دې هواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومول ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ترامپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنجشنبې په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستۍ هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوې. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د یعنی وردی. خغلی میسم تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي خغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره پترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکارو ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالي توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبان د افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته ویل خغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمه یو شمیر هیوادونو ته د خپل سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلی دی چې د پنځمې په ورځ له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل او له سیمه ایزو متحدانو سره د خپل کتنو او همدارس د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر پترس کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې خغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ترامپ لخوا استول شوی او دای خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همدارز ویلي چې هیواد به ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
او سم هلمند ته ځو. دغلته د نادلي عملیات د چارواکو په وینا ښه خو قرار پر مخ سي. ولې د هلمند چارواکي وایي عملیات یې ځکه ورو پر مخ سي چې ملکي کسانو ته د زیان او وختو خطر شته. د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او باباجي کې بخت سرتیري وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي او د انجینرۍ ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیاس تایی د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په یو هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر له پسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړۍ کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د ننو په ګلونو او رنګټکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکي دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستي چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثر دوکانونه یې سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤل د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورم موزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان را کړی شوی د شورا نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو، چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسی کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښتي تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم ویو ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتر پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلی امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سختو حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د یو کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویله چې دا ماینونه را وشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه را ګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نه شو کولی چې ګرسې ساحې څه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روترامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلی ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلی ولسوالۍ نږدې 3 کاله کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي، چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلی ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او